په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې د ورونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال مرکه درورو په پیل خبرونه کوي. سرټکی په لکی مروت کې د پولیسو یو افسر په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د تیرار اجګال کډوالو ویلي د احتجاج په توګه خپل ماشومانو ته پولیو واکسین نه ورکوي او نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه یو رپورت وړاندې کړي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون په لکی مروت کې د پولیسو یو افسر په وسلوال برید کې وژل شو. د غزلې د پولیسو بیان شاهد حمید بیګام مشال اډو ته پاستولي کو بیان کې وویل چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون مازیګر په منګترا ګنډي عمر چکړ کلی کې د ګمبلې تانې د پلټنډیزو چارو سب انسپکټر او دغه د ترزوی وشتل. د بیان تر مخه افسر معتبر خان په برید کې وژل شو. د ترزوی ژوبل شو. د لکه مروتو د پرونی حملې زموري چانه د منلې د ضلع پولیسو ویلي چې په پلټنې پیل کړې دي. تر دې یو ورځ مخکې یعنی د سپتمبر پر ومه هم وسلوالو په لکه مروتو کې یو پولیس سرتیری او دغه ورور ووژل. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نام نه پر ضد پراخې مظاهرې او جرګې شوې دي. حکومت او پوځ وایي چې د صوبې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف بے توپیره کاروای دوام لري. د خیبر په جمرود کې میش د تیرا د راجګال کډوالو کمیټه وایي له افغانستان سره د تجارت لارو تړلو ترڅنګ د پولیو له واکسینی کمپاین هم بایکاټ کوي. د کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل پرون مشالړو ته ویل دوی مشوره کوي چې د خیبر درې د لوی لارې په ګډون د ضلع وړې هغه هم د گاډو پر مخ وتړي او ترڅنګ د پولیو له واکسینی کمپاین هم بایکاټ وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د مرکزی حکومت اعلان سره سم سر لننه د ملک په بیلابیلو برخو کې چې خیبر ضلع هم پکې شامل ده ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. خو د خیبر د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر خان پرون مشالړو ته وویل چې د کمپاین لپاره تیاری بشپړې کړي دي او د کوکی خیلو له مشرانو سره هم خبرې روانې دي چې د خپلو ماشومانو د روغتیا په خاطر د پولیو کمپاین پرې کون ونه کړي.
زمونږ به ټول ټیمز او پولیس والا په فیلډ کې وي او هغه خلک چې خپل ماشومان ویکسینیټ کول غواړي هغې ته به ویکسینیشن هم کوو. کوکی خیل قوم مشرانو سره هم خبرې روانې دي. د ماشومانو مستقبل یا د ماشومانو صحت دې سره نه دي لینک کول پکار.
د تیرا راجګال کډوالو له تیرو شلو ورځو راهیسې د جمرود په بیګیړی سیمه کې احتجاجي پرلت وهلې ده. افغانستان ته د لویو تجارتي لاریو د تګ او راتګ مخه ډب کړې ده. دوی حکومت غواړي چې خپل سیمه ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د راجګال شاوخوا شل زره کورنۍ په 2014 کال کې هغه مهال جمرود ته کډه شوې وي کله چې د پاکستان پوست په تیرا کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه وکړه. خو په خیبر کې امنیتي ځواکونه وایي چې د راجګال سیمه لا هم له وسلوالو په مکمله توګه پاکه نه ده او ځکه نو کډوالو ته یې د ستنېدو اجازه نشي ورکولې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی بنسټګر عمران خان پر راتلونکو دوه اونیو کې له زندانه خوشې نه شون. له دوی سره بل چاره نه وي مګر دا چې په زور یې را خلاص کړي. علي امین ګنډپور چې د خیبر پختونخوا لپاره د پی ٹی آئی مشر هم دی دا د لکه د سپتمبر 8 پر ماخستن یعنی بیګا اسلام آباد ته نږدې په سنجګانی سیمه کې د خپل ګوند یوې درنې جلسې ته په وینا کې کړي. نوموړي پرته له دې چې دقیقه نیټه وښایي زیاته کړه چې راتلونکي جلسه به په لاهور کې کوي. د پی ٹی آئی جلسې ته د ګوند د اوسنی مشر بیرسټر ګوهر علی خان او نور مخکښانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم ویناوې وکړې. اڅکزي د پی ٹی آئی پر پلویانو غږ وکړ چې منظم شي او د خپل مشر د خلاصون لپاره مبارزه لا تیزه کړي. بل پلو په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون وزیرانو د پی ٹی آئی بیگانه جلسه ناکامه بدلې او ویلي دي چې په لاهور کې جلسه کول د دې ګوند د مشرانو خام خیالي ده. دوی زیاته کړې چې عمران خان د جلسو په زور لبنده نشي خوشي کېدی. د اسلام آباد انتظامیه پرون دغه ښار اکثر لارې په کنټینرونو تړلې وي. پولیسو بیګا په بیان کې وویل چې د پی ٹی آئی پلویان ور باندې د کانو گزارونه کړي او د دوی د یو افسر په شمول یو شمېر سرتیري ژوبل کړي دي. پولیسو په جواب کې پر مظاهره چانو اوښکې باونکې ګیس کارولې او د ځینو هغو پر ضد د مقدمو جوړولو خبره هم کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف پر بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د درغلیو بیلابیلې مقدمې جوړې دي چې په نتیجه کې هغه له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې د راولپنډی په اډیاله زندان کې بندي دی. نوموړی ور باندې لګېدلي د فساد تورونه ردوي. تاسو مشال ریو ته وګی ټاکل شوی د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکونکي ریچارډ بینټ نن خپل رپورت د دې سازمان د بشری حقوقو شورا ته وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا و 500 مناسته نن په جنیوا کې پیلېږي او د اکتوبر تر 11 نیټې پورې به دوام وکړي. بینټ په خپل رپورت کې د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګل بدل دی او ویلي دي چې د افغانستان کمزور اقتصاد افغانان لا ډېر بې وزله کړي دي. په رپورت کې چې یو برخه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پر پاڼه خبره شوې، د افغانستان واکمن طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د امر بالمعروف قانون منظور او عملي کړل چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د لا زیاتو محدودیتونو له کبله ورباندې سختې نیوکې وشوې. د همدې قانون پر سر د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپلې همکارۍ پریکون اعلان کړ، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. او اسرائیلی چارواکو ویلي د سپتمبر پر 3 د غربي پټای او اردن ترمنځ پر پوله په یو حمله کې 3 اسرائیلیان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اجانس د اسرائیلی چارواکو په حواله ویلي دا حمله په غزه کې له 13 میاشتو راهیسې روانې جګړې سره اړه لري. اجانس د اسرائیلی پوز له کوله ویلي د اردن له لوري په یو ټرک ډوله ګاډي کې سپور وسلوال النبی پل ته لرسېدو سره سم پر اسرائیلی امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. هغه وسلوال د اسرائیلی ځواکونو په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د میګن ډیوډ اډم په نوم د ژغورنې یوې اسرائیلی ادارې ویلي د وژل شو اسرائیلیانو عمرونه د 500 کلونو په منځ کې ول. د اسرائیلو پوز بیا ویلي چې درې واړه ولسی وګړي ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل. سپارښو رپورټونو ته د تیرا راجګال کډوالو په خیبر کې خپل احتجاجي پرله ته دوام ورکړی دی او په جمرود کې افغانستان ته د تلونکو تجارتي گاډو مخه نیولې ده. د دې کډوالو کمیټې پرون وویل سلا مشوره کوي چې د وړو گاډو بیلابیلې لارې هم وتړي. د کمیټې مشر پرون مشال ډو ته وویل دوی پریکړه کړې چې د احتجاج په توګه خپل ماشومانو ته پولیو واکسین هم ور نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې حکومت ویلي سر دننه د ملک د نورو برخو په سیر په خیبر کې هم د پولیو واکسینی کمپاین پیلوي. خو د خیبر د صحت محکمې مشر وایي په ضلع کې پولیو کمپاین ته تیاری بشپړې کړې او د کوکی خیلو له مشرانو سره هم خبرې روانې دي چې له بایکاټه لاس واخلي. د تیرا راجګال کډوال حکومت غواړي چې خپلې سیمې ته د ستنېدو اجازه ورکړي، خو په خیبر کې امنیتي ځواکونه وایي هغه سیمه لا هم له وسلوالو په بشپړ توګه پاکه نه ده، نو ځکه کډوالو ته د ستنېدو اجازه نشي ورکولی. د فرهاد شینواری رپورټ. ورو
د سپتمبر په 3 نیټه د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل اعلان وکړ چې دوی به د خیبر درې د لارې په څیر نورې ټولې متبادل لارې هم وتړي او د پولیو ضد کمپاین نه بایکاټ کوي.
نظر ثانی کوو چې مشوره هم پیراغله نو وړوکیو ګاډیو لپاره هم چې کوم دی روډ بندو، دا کوي چې کوم دی مریض کولاوي او دا کوي سکول سټوډنټ او ایمبولینس یې کولاوي او مړی او نورې مکمل بند وي. جب به باندې چې کوم غټ ګاډی وزي او ملګرو مکمل پولیو نا میرا بنی آؤ کی چما پولیو ورکر رسی و ماسا پولیس رسی.
تیرا راجگال کڈوالو جمرود بگیاڑی کی د لویو گاډو پر مخ تړلې او د سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت هم تړل شوای. د تیرا راجګال کډوال وای چې تر څو ورته ریاستی ادارو خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه نه وي ورکړې نو تر هغه به د غلار تړلې پرته وي او احتجاجي پرلته به دوام ورکړي. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ویل چې د کوکی خیل قوم د بایکاټ باوجود به د سپتمبر په 9 نیټه د پولیو ضد کمپاین روان وي او د دوی ډلې به کور په کور ماشومانو ته واکسین اچوي.
کوکی خیل قوم د بایکاټ اعلان کړی دی خو سټیل زموږ به ټول ټیمز او پولیس والا په فیلډ کې وي. هر کور ته به موږ انشاء الله اکسس هم کوو او هغه خلک چې کم خپل ماشومان واکسینیټ کول غواړي هغه ته به واکسینیشن هم کوو. کوکی خیل قوم مشران سره هم خبرې روانې دي. کوشش کوم دا دې زمونږه چې هغه په دې خبره باندې مونږ تر خپل وسه پورې پوي کو. خو زما په خیال چې د ماشومانو مستقبل یا د ماشومانو صحت دې سره نه دي لینکول پکار.
یو اندازې مطابق د تیرا راجګال نه په 2014 کې خوښه 40,000 کورنۍ جمرود ته کډه شوي او دوی وایي پکار ده وس خپل کلیو ته پرېښودل شي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو ویلي چې په تیرا راجګال کې لا هم د امنیت مسله شته او چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي نو بیا به دې کډوالو ته خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې او حکومتي ادارو ترمنځ په دې لړ کې یو شمېر ناستې شوې خو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د مرکزی حکومت اعلان سره سم نن دا غیواد د نورو برخو په سیر په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې هم ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف په دې تړاو پرون په بیان کې ویلي کمپاین به د ملک په 115 ضلعو کې وي او په کې به شاوخوا 3.25 کروڑ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په پاکستان کې د پولیو 18 کیسونه یا پیښې رپورټ شوي دي چې ورڅخه 12 د بلوچستان هغه دي. چارواکي اندېښنه ښیي چې د پولیو وایرس نه ختمېدو په صورت کې ممکن په راتلونکي کې پر پاکستان نړیوال بندیزونه ولګي. نورحال کوټه نه ایوب ترین راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې وفاقي حکومت به د صوبو په مرسته د ملک څخه د پولیو وایرس مخله ختم کړي. نوموړي د خبره د ستمبر په 8 نیټه په اسلام آباد کې په ټول ملک کې د پولیو ضد د کمپاین د پرانیستي پر مهال وایي دستوري ته کړي او ویلي دي چې د ملک په 115 ضلعو کې به د 3.25 کروڑ څخه زیاتو ماشومانو ته دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په دې کمپاین کې د بلوچستان 6 ضلع هم شامل دي. چیرې چې د روغتیا د چارواکو په خبره په روان کال کې د پولیو وایرس څخه زیات یعنی 12 ماشومان اغېزمن شوي دي. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر انعام الله قریش و مشالډو ته وویل چې په اوسني کمپاین کې به د صوبې و 15,500 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د نوموړي په خبره چې د اوسني کمپاین د کامیابۍ لپاره یې د 12,000 څخه زیات ګرځنده ټیمان ټاکلي دي. څوک چې به کور په کور ګرځي او د 50 کلو څخه به کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
د مور پلار زخم زموږ د خواست دی چې دوی خپل هر کوچنی ته 15 کلو کم دی هغه ته دوی د پولیو کترې ورکړي او کچیرې موږ دا بیماری نه کو کنټرول نو بدا کې خدا نه خواسته دنیا بیا نور اقدامات هم اخیستلی سي لکه ټریول بین چې زموږ پر خلکو باندې سفري پابندي لادارنګ نور هم اقدامات کولای سي چونکه دا وایرس په ګډه دنیا کې ختم شوی دی خالص موږ په پاکستان او افغانستان کې پاتې.
په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ راته وویل چې په بلوچستان کې تر ټول زیات کیسونه په پښتون میشته برخه یعنی کل عبدالله او چمن کې سوي دي.
په دې کې درې شنیان به سوي دي. ګذر مریضي خالي شنیان پاچکی نه ګډان کوي نه هغه سره سره شنیان ژوندم ختم کوي. پولیو کمپین چې دی په کوټه پښین کل عبدالله چمن مستونګ اور تحصیل سوی د ډېر بوکټي کې په دې کې چې 15 ورځې کمپین دی 2 ورځې کیچپ دی. په کیچپ کې بیا زموږ چمن هغه پاتې شنیان چې د کمپین پر ورځ موجود نه وي هغه ته بیرته بیا ورځې بیا
خپل د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د چمن او کل عبدالله مرستیال مشر اسد الله صافی زیاته کړه که د پولیو وایرس په مخنیوي کې پاتې راغلو نو امکان دی چې د ده په خبره پاکستان د بیلابیلو بندیزو سره مخ سي.
کل عبدالله کې موږ ډېر زیات خلک داسې دي چې هغه ویکسین نه کوي او په چمن کې هم په دې 13 کال کې 2-3 وجوهات منځ موږ ریفیوزل کچه زیاته شوې ده. یو خو چې ډېر زیاتو خلکو تر سو بارډر نه خلاص شوی من کمپین نه کوم دی دا کمپین دغه چې د بارډر سره تړلې ده نو هغه زمونږ کمپین ډیر زیات په چمن کې متضرر کړی ده نو د ټولې نړۍ له خوانه په موږ باندې دا پریشر ده چې یا دا مرض په خپل وطن کې ختم کړي او یا زمونږ په دې وطن باندې تګ را تګ مکوي همدا یو علت دی چې موږ باندې بندیزونه لګیږي
دا ونې ورده چې په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو څخه ولس ماشومان اغیزمن شوي دي د روغتیا د چارواکو په خبره چې د شپاړس کلو وروسته په لومړي ځل یو کیس په اسلام آباد کې هم مخته راغلی دی د دې څخه له مخه تر ټولو زیات یعنی دولس کیسونه په بلوچستان کې مخته راغلی دي چیرې چې یوازې په کل عبدالله ضله کې پنځلس ماشومان د پولیو وایرس اغیزمن شوي دي د چارواکو په خبره چې دا کال په ټوله صوبه کې د پولیو وایرس څخه درې ماشومان مړه شوي هم دي
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي چې حکومت یې د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر راتلونکو دوه اونیو کې له زندانه خوش نه کړل نو دوی به په زور را خلاص کړي دوی دا دړکه بیګا اسلام آباد ته نږدې په سنجګانی سیمه کې د ګوند یوې درنې جلسې ته په ویناو کې کړې عمران خان له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې په بېلابېلو مقدمو کې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی د بېګانې جلسې پر مهال تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې هم شوې دي بل پلو په مرکز کې د حکومت لرونکي ګوند مسلم لیگ نون مخکښانو د تحریک انصاف جلسه ناکامه بدلې او ویلي دي چې عمران خان د جلسو په زور نشي خوشی کېدی او دا چې د هغه د راتلونکي فیصله به د پاکستان قانون کوي له اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي
دا د سرخار اسلام آباد سره نږدې د سنگجانی په سیمه کې د تحریک انصاف د خاغه جلسې د ګډونوالو ناری دي چې د ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندان نه راخلاصولو لپاره جوړه شوې وه په اتم ستمبر جلسې ته د وینا په مهال د تحریک انصاف مشرانو حکومت ته اخطار ورکړو چې په دوو اونیو کې عمران خان د زندان نه راخوش نه کړو نو دوی به په زور راخلاص کړي جلسې ته د ملک ته بېلابېلو سیمونو په زرګونو کسان راغلي وو خو د حکومت لخوا د لارو د تړلو په وجه ډېر کسان بیا هم جلسې ته راونه رسېدل جلسې ته د وینا په وخت خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وویل چې بله جلسه به په لاهور کې کوي او که د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف اجازه ورنه کړي نو په زور به یې کوي هغه وویل چې عمران خان په دوو اونیو کې له زندانه رخلاص نه شو نو دی به لومړی کس وي چې د هغه د رخلاصولو لپاره به پخپله سینه مرمۍ خوري خلک راوتلی دي خو لارې بندې دي ځکه ډېر خلک په لاره پاتې شول په خدای مې لکه سمې چې موږ به له دې لپاره خپله وینه هم تویوو موږ دا انرو نه منو دا زموږ د ماشومانو او د ځوانانو د مستقبل سوال دی د پولیسو د وینا تر مخه د جلسې لپاره په ټاکلې لاره نه تلو په وجه د جلسې د ګډونوالو او د پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی هم وشو پولیسو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د شپږویشتمې نمبر چونګۍ سره دوی د تلونکو خلکو لپاره یوه لار جوړه کړې وه خو د جلسې ځینې ګډونوال په تړلو لارو تلل او چې دوی منع کړل نو هغوی په دوی کاڼي وورول د پولیسو یو مشر اس پی شعیب خان په شمول ځینې پولیسوالا په کاڼو ژوبل هم شول پولیسو د هغه کسانو د خورولو لپاره اوښکې بهوونکې ګیس وکارولو خو د تحریک انصاف یو مشر برسټر سیف تور ولګولو چې پولیسو ناحق خلک تنګ کړل او وی وهل جلسې ته د وینا په مهال د تحریک انصاف موجوده چیرمن برسټر ګوهر اوویل چې د عمران خان خلاف ټولې مقدمې ختمې شوې دي حکومت ته پکار دی چې هغه په قانوني توګه زر تر زره راخلاص کړي دا حکومت د شپې په تیاره کې قانون جوړوي چې خپل ځان ته مفینامه ورکړي خو اوس د مفینامې وخت ختم شوی دی اوس به دا منئ چې عمران خان یو حقیقت دی دا به قبلوئ دا د نوي کلونو لسیزه نه ده چې څوک پر سیاست نه بهر کړی اوس د عمران خان نه بغیر سیاست په تاریخ کې هم نشي کېدی د تحریک انصاف د مشرانو په ځواب کې د دفاع وزیر خواجه آصف رسنوی ته وویل چې دوی باید خپل الفاظ یاد ولري او په پنځلس ورځو کې عمران خان د زندان نه راخلاص کړي د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله د جی او ټی یو سره د خبرو په مهال وویل چې علي امین ګنډاپور په لاهور کې جلسه کول خو سچ د اټک په پل هم نشي راوړېدی د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر جلسه ناکامه وبلله او وی ویل چې د خلکو شمیر پکې بېخي لږ و جلسې ته د وینا په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزی وویل چې دومره لوی ګوند لرلو باوجود عمران خان ځکه په زندان کې دی چې پلویان یې منظم نه دي هغه د تحریک انصاف غړو ته د منظم کېدو نصیحت وکړو او وی ویل چې په دې جلسه کې موجود خلک هم که په رښتیا وغواړي نو عمران خان د زندان نه خلاصولی شي.
ایا شاعر وای پښتانه چې یو ځل مخکې پرې لاړې بیا دا نه ګوري پرای دې کهرنګ لیس همت کوو لاس ته سره ورکوو عمران خان به د جیل را باسو او بیرته به په ولس باسي چې ولس کې لوږې نه وي په ولس کوژې نه وي ولس په تکلیف نه وي. زنده‌باد زنده‌باد.
عمران خان د فساد په بیلابیلو مقدمو کې په اډیاله زندان کې د تیر یو کال رسې بندي دی. عمران خان د فساد تورونه ردوي. د خغه د پلویانو د جلسې لپاره ټاکلی وخت څلور بجو نه تر اوو بجو پورې و، خو جلسې تر ډیره ناوخته پورې دوام وکړو. پولیسو د وخت پابندي نه کولو او د امنیت ستونزو جوړولو په وجه د تحریک انصاف په مشرانو د مقدمه جوړولو خبره هم کړې ده. د تحریک انصاف جلسه تر دې دوه ځله وړاندې په ټاکلې نیټه نه وه شوې او د اسلام آباد انتظامیې لخوا اجازه نه ورکولو په وجه ځنډول شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د لدرکه بلوچستان د منځلو لپاره مبارزه کوونکی سیمی دین بلوچ پرون له کراچۍ هوایي ډګر عمان ته تک تنه د پریښول شوې. نوموړی هم پرون مشال لو ته ویلي چې دا مسکت ته د خپل رور لیدو ته روانه و چې د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے چارواکو د څو ساعتونو لپاره ایساره کړه او پاسپورټ یې ترې واخیست. د نوموړي په وینا وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دې په حق کې د آواز پورته کېدو په نتیجه کې پاسپورټ بیرته ورکړل شو. د بشري حقونو د فعالانو ترڅنګ د بلوچ اجزیتي کمیټې مشر مهرنګ بلوچ هم د پاکستان حکومت د اقدام غندلی او د بنیادي بشري حقونو سرغړونې بدلې ده. د اف آی اے یو چارواکي د نوم نخولو په شرط مشالډو ته ویلي چې د پاکستان د کورونا او چار وزارت د سمیدین بلوچ ترڅنګ د بلوچ یکجهتي کمیټې پر ځل مشرانو غړو هم له هواده پر وتلو بندیز لګولې ده. نور د نیازلی په دې رپورت کې اورو.
سیمی دین بلوچ د ستمبر په اتمه مشال لیډیو ته وویل چې دا د کراچۍ هوایي ډګر څخه د عمان سرخار مسقط ته روانه وه چې څلور ساعته په هوایي ډګر ودرولې شوه او د تلو اجازه ورته ورنکړې شوه.
میرا ویزا هوا تھا اور آج
ما سرا ویزا وا او نن زما ټیکټو زه د خپل رور سره د ملاوېدو لپاره عمان ته تلم. دوی زه په هوایي ډګر ودرولم او څلور ساعتی په هوایي ډګر په یو کمره کې بند کړوم. دوی زما پاسپورټ هم اخیسته او ما ته پاسپورټ هم بیرته نه راکاو
او پاسپورټ به نه دینے والے ته.
سیمی دین بلوچ زیاته کړي چې په ټولنیزو رسنیو دوی په خپل او د بشري حقوقو فعالو د دوی لپاره غږ پورته کړو. نورستو لدی اف آی اے ورته پاسپورټ بیرته ورکړی دی او چارواکو ورته ویلي دي چې د کورنو چار وزارت په وینا د دوی نوم په ای سی ایل اگزیکټ کنټرول لیست کې اچولې شوې دي. بلخوا د کراچۍ په هوایي ډګر د اف آی اے چارواکو د نوم نه خودلو په شت بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د سیمی دین بلوچ او بلوچ یکجهتي کمیټې ځنې نورو مشرانو او غړو نومونه د بلوچستان حکومت په غوښتنه په ای سی ایل کې اچولې شوې دي. مشال لیډیو هڅه وکړه چې د بلوچستان حکومت ویان او د کورنو چار وزارت سره په دې اړه تماس ونیسي، خو هغوی د راپور تر جوړېدو هیڅ ثواب نه دی کړی. د بلوچ یکجهتي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ پر ایکس په خپل ټویټ کې ویلي دي چې دا عمل نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونه ده، ورسره په ګرځېدو د بندوز هڅې دي. مارنګ بلوچ ویلي دي ولی سیمی دین ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي ځکه چې هغه د غږ پورته کولو یو وکیل ده او هغه په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په فعاله توګه په ګوته کړي دي. د بلوچ یکجهتي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا په دې اړه مشال لیډیو
کسی بھی بیرونی ملک میں سفر
دے وائی دا چاہ ہم بیرونی ملک سفر بندیز لگول دا آئین و قانون سرغڑونا دا او دا دا حکومت حقا پالیسی دا چی دا بلوسانو سرا دوامدار ساتلی دا. سیمی دین بلوز پا حق چرمونو کی ککڑا ندا. سیمی دین تل دا بشری حقونو دا جبری لا درک خلکو لپارا غک پورتا کڑی ری. منگ دا مرکزی حکومت نا غختنکو چی سمدستی دی دا سیمی دین بلوچ نم دا ایسیل نا او استلیشی عبدالوحاب بلوز زیادہ کڑی چی دا بلوز جهتی کمیټې غنو مشرانو او غړو نمونه په ای سی ایل کې د اچولو په ضد به دوی ډیر زر په سن های کورټ کې درخواست جمع کوي. سیمی دین بلوچ د بلوچ یک جهتی کمیټې او د لادرکا بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن غړی دا. نوموړی د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور دا. ډاکټر دین محمد بلوچ په 2009 کال کې په کوټه کې له یو سرکاري روغتون نه لا درککړې شوې دي چې لا روکته. سیمیدین بلوچ د 2009 کال راهسې د خپل پلار او نورو لا درک شو کسانو د خوشی کولو لپاره وخت په وخت احتجاجي غونډې تابع کړې. سخت کال د مای په میاشت کې پارلند کې د بشري حقوقو یو نړیوال ادارې فرنٹ لائن ډیفندر د جبري لا درکیو پر ضد د مبارزې لپاره د بلوچستان سیمیدین بلوچ ته د انساني حقوقو د دفاع جایزه ورکړې ده. د دې ادارې په خبره چې دا معتبره جایزه د بیلابیلو هیوادونو 15 نستړی کېدونکو مبارزه کوونکو ته ورکړي چې یو پکې سیمیدین بلوچ ته. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد له سپریم کورټ غوښتي چې د خیبر پختونخوا په زمشو ضلعو کې امنیتی ځواکونو ته ورکړل شوي هغه ځانګړي اختیارات بیرته واخلي چې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور قانون له لارې هغوی کاروي. د دې قانون له مخې امنیتی ځواکونه اختیار لري چې هر یو کس د شک په بنیادونه سي او تر درو میاشتو پورې پرته د عدالت تر وړاندې کولو په بند کې وساتي. قانون پوهان وایي د دې قانون له لارې زرګونه پښتانه دا مهال په قیدخانو کې پراته دي او هیڅ قانوني ملاتړ نه لري. خو بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي چې دوی د دې مقدمې په اړه د سپریم کورټ پریکړې ته انتظار دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې د خیبر پختونخوا په زمشو ضلعو کې وسلوالو ځواکونو ته د ځانګړو اختیاراتو آرډیننس غیر آئینی او غیر قانوني دی. دا آرډیننس چې په 2013 میلادي کال کې د فاټا او پاټا لپاره د ولسمشر لخوا جاری شوی و، له مخې یې په مختلفو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي کسان تر درو میاشتو پورې بغیر کوم عدالت ته وړاندې کولو نه ځان سره ساتلی شي. د دې ترڅنګ امنیتي ځواکونو ته دا اختیار هم ورکړل شوی چې د صوبایي حکومت په منظورۍ سره د هر چا هر ډول ملکیتي جایدادونه او اساسي قبضه کولی شي. خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مرستیال مشر اکبر خان لالا د سپتمبر پر 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې عدالتونو له پکار ده په دې اړه زر پریکړې وکړي.
دا پکار ده چې په دې باندې کوم چې پبلک انټرست لیټیګیشن دی دا غوالي سره هم چې د بشري حقوقو ادارې بالخصوص ایچ آر سی پی چې دی هغه عدالت ته لاړ شي. د دې قانون وسانه سره جواز پاتې نه شو. اوبرال دغه آرډیننس په خپل ځای باندې خو دا بله مسله چې کوم ادا د جبری گمشدگو دا خو صرف دا دغه آرڈیننس ته یا تینا هم بارم نور زګون کې د خلکو سره دې قسم عملیات روان دي او عدالت ته پکار ده چې دا دې حوالے سره عدالت کوي او پر ریاست به حیثیت مجموعی د دې حوالے سره کوټلی ګامونه پورته کړي.
د 2019 میلادي کال د اکتوبر پر 18 پیښور های کورټ دغه آرډیننس غیر آئینی بللی و، خو سوره دی ورستو سپریم کورټ د پیښور های کورټ فیصله معطله کړې وه او د هغه وخت چیف جسټس آصف سعید کوسا د دې مقدمې اوریدنې لپاره د لوی بینچ جوړولو حکم کړی و. د دې قانون پر رد اپیل کوونکي وایي چې دغه آرډیننس خلک له اساسي حقونو بې برخې کوي. د پیښور های کورټ وکیل شبیر گیګیانی په هغو کې یو وکیل و چې د دې قانون پر رد عدالت ته تللی و. نوموړي د سپتمبر پر 3 مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل په ستر عدالت کې د دې قانون پر ځای پاتې کېدو لپاره د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت اپیل کړی و او ستر عدالت پرې سټے ورکړی. د نوموړي په خبره د دې قانون له امله په زرګونو پښتانه جبري لا درکه کیږي او بغیر د څه قانوني ملاتړ په قیدخانو کې پراته دي.
ټول پښتانه د دې وکتم دي. دا روزانه چې د امیسنګ پرسن ان فور ډیسپیرنس څومره کې سونه کیږي نو دا ټول د اکشن نیټ سول پاور ریګولیشن دا غي په سوري لاندې دي. هغه ولت یو قانوني تحفظ ورکړي. سپریم کورټ چې کله د کیس سماعت کړي نو هغه اټارنی جنرل چې کوم رپورټ پېښ کړ دا غي مطابق 2019
میلادی کال کی پستر عدالت کی داوریدنی پر محال پخوانی اٹارنی جنرل انور منصور او د خیبر پختونخوا پخوانی ایڈوکیٹ جنرل شمائل بٹ دو ویڈیو لینک للارې خپل دلایل وړاندې کړي وو. ستر عدالت مشاهده کړه چې د پیښور های کورټ حکم به تر هغه وځنډول شي تر څو چې د اپیل وروستۍ پریکړه نه وي اعلان شوي. عدالت د مقدمې نور اوریدنه د 2019 میلادي کال د نومبر تر 15 پورې وځنډوله او ویلي وو چې دغه اوریدنه به د یوې بینچ مخې ته کیږي. خو د خیبر پښتونخوا موجوده ایډوکیټ جرنل شاه فیصل عثمان خیل وایي چې تر دا مهال صوبایي حکومت پریکړه نه ده کړې چې د دې قانون پر ضد په ستر عدالت کې خپل اپیل واپس واخلي.
کله چې نجمه مړ شوی دی د هغې هیرنګ خلاصه نه دی شوی، خو چې کوم هیرنګ کېږي هغه په هغه کیس کېږي چې په کوم کیس کې د سیویلیان ٹرائلز بیفور ملیٹری کورٹ چې کوم دی هغه خلاف جربین چې کوم دی نو هغه کوم څه چوک شوی دی او هغه دا خبره ګوري چې آیا سیویلینز چې کوم دی هغه ملیٹری ٹرائلز کېدی شي که نه شي کېدی. په دې باندې چې کوم دی لال جربین کوم څه چوک شوی دی هغې باندې فیډریشن دی د هغې ویو صوبایي حکومتونه دي د هغې ویو هغې باندې آرګومنټ شروع دي په هغې کې چې کوم دی
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې دا قانون د پاکستان د آئین او بشری حقوقو د نړیوالو کنوینشنونو پر ضد دی. نو باید د پاکستان ستر عدالت د بشر د درناوي پر بنیاد دا قانون ختم کړي او د دې قانون له مخه نیول شوي کسان عمومي عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
د مجید بابر رپورټ مو اورید. اوس اوریدونکو درته د مشال مرکه خبرونه وړاندې کوو. د دې اونۍ د خبرونې میلما اختر کاکړ دی، د بلوچستان دی، په خپل ناخوانده دی، یعنی زده کړې نه دي کړې خو په خپلو ورونو یې په ډېر غربت کې سبق ویل دی او هغه یې کامیاب کړی دی. له کاکړ سره ګلیاز مرکه کړې ده، نو راځئ وایو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو په مشال مرکه کې ساسو کوربه ګل اعظم څخه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلې شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی د هغوی لخوا نه اورو. خو نننی خبرونه کې موږ یو داسې شخصیت سره خبرې کوو چې هغه خپل ناخوانده دي، یعنی تعلیم نه دی کړی، په خپل ډونو یې تعلیمونه وکړل او هغه ټول په لوی عہدو مانی ناستی. رفیع الله کاکړ په وفا کې په لوی څوکۍ مانی ناستی. همدغه شان اصرار کاکړ د ورور دی او هغه د لندن آکسفورډ پوهنتون د یونین مشر دی او هغه انتخابات هم ګټلی دي. په دې سخت حالاتو کې د خپل ټول رونو سبقونه ویل او هغه مقام ته ورسول. منیر کاکړ د بلوچستان د قیل عبدالله سره تعلق لري، را سره په دې خبرونه کې ملمه دی. منیر کاکړ، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. او لومړی پوښتنه مې دا ده چې تاسو کومې سیمې سره تعلق لري، زده کړې سره مو څه وکړل چې څنګه تاسو خپله تعلیم نه دی کړی خو په رونو مو تعلیم وکړل؟
په بلوچستان کې یو سیمه ده چې د پښتنو سیمه ده. هلته کلا عبدالله نوم دی، د ضلع نوم دی، د ولایت نوم دی، د کلي نوم چې دی ګلستان کاریز دی. چې په ګلستان کاریز موږ اوسېدونکي یو چې موږ هلته خپل عزیزان، خپل دوستان، خپل د وطن خلک هلته موږ په ګلستان کې اوسېږو. زموږ کلی وطن ګلستان کاریز دی، دا په کلا عبدالله کې ده.
او څومره ورونه یې تاسو؟
موږ پنځه ورونه یو، اته خوندې یو، او د ورونو مشر زه یم. زموږ پلار چې دی هم ژوندی دی او هغه نه ماته اولاد چکهدار دی. زما نوم په خپل اختر دی، زه مشر ورور یم، مشر یم د دا کور، او څلور ورونه مې نور دي.
ښه، او لکه تاسو په کور کې د تعلیم که خبره وکړو، تاسو خپل تعلیم نه دی کړی او نور ورونو ټولو ورونو باندې تاسو او خویندو باندې تعلیم کړی دی؟
موږ په کور کې موږ خوندو تعلیمونه نه دي کړی، او زما خپل زه تعلیم نه دی کړی، او زما ورونو چې دی هغه شکر دی الحمدلله هغه تعلیمونه وکړو په ډېره ښه سویا یې وکړو. چې د درد وطن او کوم زما ورونو چې کوم تعلیمونه کړي دي وکړو. زموږ په سیمه کې زما د ورونو رقم په زرګونو انسانان شته چې هغه دغه ونې
لکشانی اور دن کی تو مشر چکم تاسو نہ کشر دے اگر سمر پوری تعلیم تاسی پی وکڑ لو لکا دے اگر مانی باوجود سختی او داغ باوجود نو اگر پکم حیثیت مانی کار کئی دا نور رو نہ پکم کم زین کی تعلیم نہ پستے عہدے تلا سکڑی دی
روډ سکالر دی. هغه اوس په اسلام آباد کې پر یو وظیفه باندې کار کوي، پلیننګ ممبر دی، او اوس هغه ته دغه سکالرشپ ملاو شوی دی د لندن د پی ایچ ڈی د پاره چې د بیل گیټس دی گیټ
دا بیل گیټس ها
په بدا کې دی دغه او هغه سکالرشپ ملاو شوی دی اوس کوم چې پات دا د دوی په دې شو او د پات په دغه عمر کې ود د دویش گریڈ سکیل دی منګی دا پریزی پر تعلیم مواد دی چې د لندن سره او بل استار چې دی هغه چې اوس کوم
مواد تاسو وایي چې تاسو نه چې تاسو نه چې کوم کشر دی رفیع الله کاکړ دا د دویش گریڈ افسر دی په اسلام آباد کې لکه دومره ښه او د دینه پسته بیا اصرار کاکړ دی
بیا اصرار کاکړ بیا موږ د ډېر غریب طبقې کورنۍ سره تعلق لرو موږ نه د خان طبقې سره یو نه د سردار طبقې سره یو موږ یو کلیوال خلک یو زما پلار یو کلیوال سړی
هغې ته بیا راځم هغه ته راځم اختر کاکړ صاحب هغه ته راځم بیا ځکه هغه سختۍ و هم تاسو راته بیانوي د اصرار خبره تاسو کوله چې اصرار کاکړ چې دی هغه په لندن کې زده کړې کوي او د یو د نړۍ یو له زوړو پوهنتونونو اکسفورډ کې سبق وایي
اکسفورډ کې سبق سبق وایي دا ولاړی لایا وکړه په برټین کې بیا برسټری وکړه بیا رالی پی ایچ ڈی کوي په لندن په اکسفورډ کې دا چې داغه ډېر غټ پیسونه دي اصرار کاکړ هلته خپله مزدوري کوله لږ به موږ تاوان ورسره کوي زیاتره د خپل مزدوري کوله په هوټل کې مزدوري کوله او په یو سپر سټور کې مزدوري کوله داغه باوجود نن دی راولاړ شو دا تعلیمونه هلته ډېر خرچې دا په خپل افورډ ولې اپنی مدد اپنی تیت باندې دا ګرد کارونه وکړو نن بیا د یونین الیکشن یو وار وکړي هغه راو سو چې دوباره یې وکړي بیا دغه کومه وظیفه د لاسه کله چې دا په تاریخ کې په پاکستان کې یو بېنظیر بټو صاحب ته ملاو شوی یو بل ایاز هلک چې هغه د خیبر پښتونخوا دی چې هغه هغه وچویشتل شو هغه ته سوی ده بېنظیر د وزیر اعظم د بېنظیر پلار وزیر اعظم و پاټین کې چې ودې ته دا عهده ترلاسه شوله اصرار یو عام کلیوال سړی و دونی محنت دونی دغه کړی دی چې هغه موږ د اصرار کوم کاینی تاته ووایي خو دا مشال ریډیو دون په وخت دې سره نه وي چې موږ د کومې سیمې راغلي او د دونی محنت وکړي او بیا رفیع الله وکړي زموږ نور بچان و تعلیمونه دي زموږ په ګرد کور کې میټرک پاس نشته دا الحمدلله نن موږ ډېر د فخر خبره ده موږ په دې فخر کوو چې موږ د یو ډېر غریب نه د سردار زوی نه د خان زوی او دا تعلیمونه ترلاسه کړو نو موږ ډېر خوشحاله یو سیمې د وطن ځوانان ته
او اختر کاکړ لکه څنګه تاسو ویلې چې د اصرار نه پسته چې کوم ستاسو ورور دی هغه څومره پورې تعلیم تاسو پی وکړلو
اصرار نه پسته چې دی هغه زموږ د اخیری ورور دی پنځم نمبر دی رفیع الله چې دی هغه پر څلورم نمبر دی
ښه او د هغه څومره تعلیم کړی دی د اصرار او د رفیع الله نه علاوه تاسو کوم نور ورونه دي
زموږ نور ورونه دي هغه شمس الله ظفر الله دی څورلسمې پاس کړی دی هغه تعلیم کړی دی او شمس الله دی هغه تعلیم کړی دی څورلسې هغه مې بزنس خوا ته بیا راوستلو کور او ژوند هغه دې خوا ته دا نور کم نوي ځوانان چې دی هغه څوک وکیلان دي چې نوي نسل دی څوک د سیاست تیاریانی کوي څوک د میډیکل تیاریانی کوي څوک ډاکټري خوا ته روان دي شکر دی الحمدلله
تاسو په خبره باندې ټول دی په لاین کړی دی چې ټول به زده کړې ترلاسه کوي خو په دې کې اختر رور دا راته وایي چې تاسو ولې تعلیم ونه کړلو ستاسو ورته دغه نو که د کورنۍ مجبورۍ وي څه حالات
موږ داسې مجبورۍ وي چې موږ تعلیم ته ورخلاص نه وو موږ په وطن کې تنګ کې یو دا راغلی یو قبایلي جګړې قبایلي جګړو کې موږ تعلیمونه سکولونه د مینځه ولاړو موږ سکولونه اوس هم بند ولاړ دي تعلیم نه ترلاسه کولی موږ څه کورونه دغه کېدل دا داسې آمدن نه وو چې موږ ته دغه معلومات وسلو چې تعلیم دومره مهمه لار ده چې زموږ په وطن کې ډېر زورور ډېر طاقتور خلک هلته پراته دي په کلا عبدالله کې او ډېر د غټو قومو سره تعلق لري مګر یو تحصیلدار راشي چې د هغه د پنجاب د خوا وي د هغه وزن څلوېښت کیلو وي پر ګرد وطن زورور وي نو موږ چې وویل دا زموږ راکټ لانچرانو دا زموږ توپکانو یو ګټه نه ده راوړې. نو کم د دوه روپۍ قلم چې دی بال قلم چې دی په دې کې کم طاقت شته هغه په دا کم توپو په دا کم راکټ لانچرانو کې هغه موږ نه دی ترلاسه کړی چې موږ په دوه روپۍ په قلم کم طاقت لرو. دا د منصوبې ته هېڅ زموږ پر وطن باندې چې څوک تعلیم نه وکړي څوک خراب شي دا زموږ په وطن د منصوبې ته یې تر ننه پورې دغه حالات روان دی. نو موږ پر دې د دې ته دا سوال وکړه چې ته څنګه د تعلیم خواته ولاړس. زه به د دې تاته دا زموږ په بلوچستان کې یو گورنر وو اشرف اویس غنی
صاحب
گورنر وو. دا پشین ته راغلی وو په پشین کې د یو ورچلی نوشتی ابتدا کوله گورنر وو. نو دا خپل سپیچ کې وویل چې ته دومره غټ قومونه پراته یاست ته د یو سره دومره توپک دي د بل سره دومره توپک چې زه یو کور یم او زموږ نیکه بدي کړې ده زه د ژوب یم د ژوب پلانکی زه یم بدی کړی د مخ خبر پښتونخوا ته تللی یو. نو زه یو کور یم پر تی ګردو زورورم جنرل وحید کاکړم زما د کور سره تعلق لري بل زما ورور کرنل دی نشتر ادرب کاکړ زما د خاندان وو زه گورنر یم. نو زه یو کور ما چې هغه حالات وکتل سړیو وای په قلم کې چې کم طاقت شته چې یو کور دی پر موږ ګرد بلوچستان زورور دی. نو دا هغه ورځې سما علي ځلې شروع کړي
خلک تاسو اغینه دا واخسته چې د کلم زور سمرا طاقت لري او سمرا دی کی زور دی چې اغه سره د ټولنی کورنۍ ټول ملت سمرا ګټه رسیږي. نو دا هغه شی نو اخر کاکر صاحب خبره ترې وکاو خو یو بڑو کشن د مالو او د دمی رستو بیا د خبرو ته ادامه ورکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د دمیرسو اختر کاکر صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. کاکر صاحب د دمیر مخ کې تاسو تفصیلا بیان کړ چې تاسو په خپل رونو باندې په دې سختۍ کې په دې تاسو د پخوانی گورنر اویس غنی حواله هم ورکړه. هغه کم چیلنجونه چې څنګه تاسو ویل چې تاسو وی حسولای چې تاسو د قلم زور وکتلو قلم محسوس کړلو او زکه مو په خپل رونو باندې هغه ټول رونو باندې تاسو سبق ویل خپل نه خوانده پاتې شوي. هغه چیلنجونه که تاسو لګ بیان کړئ چې کم کم سختۍ سره کم کم مشکلات سره تاسو مخامخ وي او په دې خپل رونو مو په بچو باندې سبق وای.
موږ د دومره چیلنجو سره مخامخ وو چې رفیع الله په لور لای کې د ریزیشنل کالج داخله موږ واخستل. اتل زر روپی پاکستانی زموږ سره ولا کوي چې موږ د دې فیس جمع کړی وای.
دا به څنګه راغولې
ته دا د کال سره دغه بیا زما د فلاری او زمینداری د زمیندارو کسانو حالت داغه د باغ سره بیا الله پاک باغ کې دغه واچول بیا مرا غونډه کلی بیا دا او چې ودی مو سبق ته خو دا اتل زر فیس مړ جمع کې بیا دا شالات رالی چې د ګرد کورو د بچان به خواته مړ د تعلیم خواته زور کوي و چې ډوډۍ می خوړله او کوشش می دا کوي چې هرکار سبق وای. نو هغه الله پاک چې ته څنګه نیت وکړي الله پاک هغه رقم ته هغه درسي کاغه په اخلاص شي. نو موږ ډېر په اخلاص د ایجوکیشن خواته قدم واخستی او بیا چې کوم وخت زر عالم د ایجوکیشن ما کوششونه کړي دي ما او خلکو ته د جیب سکالرشپ ورکړي دي د وټل سه میرا ایستلې دي واستولې مې په کیډټ کالجانو کې داخله کړي دي د کال کال پیسان مې پرې وځي د خلکو دور کړي دي تکلیف ما محسوسه کړي دي ا درد ما محسوسه کړي دي کله چا بچانی زما دروسه پرې دا واسطه چې د چا سره د تعلیم په دغه کې زه بیا زموږ د وطن سکولونه دي، سکولونه بند ولاړ دي، د خلکو سره په جګړو کې راغلي چې پر دې بالکل نو کمپرومایز پر سکول باندې. خو دا د ګلایا خان د منصوبې تایید زموږ خلکو سکولونه د بندېدو خواته روان کړي دي. نو کوم قومو چې ترقي کړې ده، زه اوس یورپ ته راغلی وم، ما یورپ وکتئ، دا د یورپ یو سړی چې یو ځای ته ولاړ شي باید چې زده کړه وکړي. ما چې دا وطن دا یورپ وکتئ، دا نه چې ما یورپ وکتئ زه رالم، ما چې وکتل دا ګرد د تاک د کلام زور وو چې دې کومو دونې ترقي کړې ده، موږ دونې شه موږ 200 نه 300 کاله پاکستان د یورپ سره شاته تللي یو. یعنی یو د ټرین نظام، یو دغه نظام، نه د یو من غلطي کې راځي، نه بل شي، دا ګرد کلام دی، دا ګرد دا موږ چې ایسې لګیا یو، دا ماته زما په نظر په فکر سره دا ایس پالتو څوک موږ راغلي. نو موږ چې د کوم علاقې که وقتا ته خدای ژوند درکړي یا موږ ته راکړي چې ته راشي کله عبدالله ووینې چې زموږ وطن څومره وران شوی دی، زموږ وطن څو شاته تللی دی، نو زموږ پر حال ژړا روانه.
نو دکه هغه سوچ او فکر څنګه تاسو ویل، تاسو خو د اویز غنی خبره وکړله، خو دا فکر او سوچ مو څنګه بیا دې ته عملی بڼه ورکړله؟ څنګه تاسو ویل چې د رفیع الله د کاکړ د فیس پیسې تاسو سره نه وي، نور په دې حالاتو کې تاسو چې کوم هغه سختۍ را یادې کوي، تاسو اوس په فخر محسوسوئ په هغه خبرو مانی هغه کار مانی؟
موږ په دې دومره فخر محسوسو، موږ د پلارو د مور دواوی موږ ته کوي، موږ دومره فخر په محسوسو. زه په دې په فخر بس روایم چې موږ میډل کلاس خلک یو، موږ میډل کلاس خامخا به ته د خان زوی یې، د سردار زوی به یې، د ملک زوی به یې، ته به په وطن کې ژوند کوې، خلک خواران به څه کوي. زه دا ډیر فخر محسوسوم چې موږ په خپل مهنت او په دواو سره د رفیع الله تل زره پیس قسم د کوو چې دا تاته زه عبدالی صاحب ته ګرده معلومات تالته ست زموږ دوست دی، ته بیا معلومات جم واخه چې موږ دا وکړو. مونږ الله پاک موږ ته چې موږ د خدای وغوښت، دوی شان وغوښت چې موږ ته الله راکړو. موږ خپل مهنت اوس هم زه راغلی یم دوبۍ ته، زه اوس په دوبۍ کې یم، زما ورونه ورو راغلی دي دوبۍ کې کار کوي، په دا ګرمي کې موږ خپل بزنس کوو، موږ محنت کوو، موږ هلې تللې بالکل تر قیامت پورې نه ده. خو زه رفیع الله اصرار ولاړې نور ځوانان بیا یو د وطن ځوانان ته دا پیغام ورکو راولو چې زموږ په وس وسي، زموږ د جیب په پیسو وسي، موږ د وطن خلکو ته وایي چې د تعلیم خواته نورې کیسې هسې ګپې دي.
کاکړ صاحب، څنګه تاسو خبره وکړله په کلي کې او په دې هغه کې تاسو یو مثال یې د ټولو دغه لپاره خلک او مختلف بیلابیل کومونه اوسیږي، ستاسو دا غچ اوري، نو تاسو ته وایي څه، تاسو څنګه یادی؟
مر کم میډل کلاس خلک چې دا غ ډیر خوشاله دي، او په دې کې نور خلک چې موږ سره دوستان دي یا دغه دي هغه ډیر خوشاله دي، خلک ډیر فخر پکې. کم غټ لوی خلک چې دي هغه دا څه خوشحالي نه چې تعلیم راشي، د خوار اتا اولاد زوی نن راځي، د اکسپورت یونین صدر جوړیږي، نن د پاکستان وزیر اعظم دعوتونه ورکوي، د سره ټیم نه نن وبلی وته. هغه خلک چې دي هغه دا نه تسلیموي. میډل کلاس د ازمر غریب طبقه، د ازمر د وطن خلک دا ډیر خوشاله دي، دا چار قوم دي، کبلوس دي، کپشتون دي، چې کاسک زئی دي، کاکړ دي، کسید دي، کترین دي، کغلجی دي، چې هر قوم پر دنیا باندې څه ستاره ډیر خوشاله دي، ډیر فخر پکې ډیر په دغه کې چې زموږ د وطن کسان دا رقمار بچی ولاړ شي. هغه ډیر ښه ماسوکه بدلون راغلی د رفیع الله د وخته سره، په خلکو کې بدلون راغلی دی، جان رالی چې یاره دا سړی دا کېدلی چې اوس نورو خواته دا ماحول جوړ شوی دی چې بغیر سپارښت نه ته تعلیم مخته بولی شي، نه بغیر سپارښت ته دسه ترقي کولی شي. مګر زه وایم نه، دا ډیر دا خلکو موږ په غلط پیمي کې اچولی دي چې په کم پتا کې طاقت یې، پتا کې کوالټي یې، په تا پسې به خلک ځغلي. ته د ځانه سه سپېره سونه جوړه کړه چې خلک په تا پسې ځغلي، داسې مه کوه چې ته په خلکو پسې ځغلي. نو دا د اصرار کړه سکالرشپ اخیستې کوم قسم ده که موږ په خبرې، دا د ده خپل محنت دی که رفیع الله اخیستی دي هم دا موږ نه په خبرې. د رفیع الله ډېر د غټو غټو خلکو زامون، د جرنلانو، د وزیرانو، د چا زامون، هغو نه دی دا کار ترلاسه کړی. مګر دوی وکړي، دا میډل کلاس خلک بالکل دا درلاسه کولای شي. در آریا رفیولا جوړه در اسرار ډیر قابل ستا در رفیولا ډیر قابل په وطن کې ستا هغه دا وغواړي. خو زموږ خلکو ته بالکل زموږ اسکولونه بند ولاړ دي، زموږ ادارې بند دي، زموږ د خلکو په ذهنو کې دا دي چې بالکل بې سپارش ته نه افسر جوړېدی شي نه تعلیم کولای شي. مګر زه هم نه قیمت نه راواله پاک تاته بل دغه درکوي.
خو دې کې اختر کاکړ صاحب ستاسو دارونه چې اوس په هغه کم مقام باندې دي، نو ستاسو پوښتنه اوس کوي که نه کوي؟
نه، زموږ دومره پوښتنه کوي چې بالکل زموږ ته دومره په عزت په احترام ګوري. نو خدای دې چې د میډل کلاس د ده چې کم پرورش شوی دی، د کم ګروت چې دی کړی دی، هغه پر دې ته هغه نه دی شوی چې موږ ودی ته کښېنستو که تا افسر جوړ شو ته به رشپت خورې، که تا افسر جوړ شو ته به پیسې راوړې. موږ دا ورته ویلي دي چې ته در سره وزیراعظم جوړ شې، موږ ستا وایي ورفتې ته ضرورت نه لرو، ته به خپل ایمان آخرت نه خرابوې، ته به د خلکو خدمت کوې. معاشره چې دا چې دی الله پاک وایي چې زه نه بدلوم دغه قوم حالاتونه چې دی پخپله د بدلېدو کوشش نه وکړي. دا معاشره بدو خلکو نه ده خرابه پکړې، معاشره ښو خلکو خرابه کړې ده چې خولې بندې نیولې دي، آواز نه پورته کوي. نو موږ ډېر کوشش و دا ورونه موږ ورونه په دا پوه دي، موږ د کور په اشاره موږ سره پوه چې زما د ورور دا مېنډ دی، زما د پلار دا دی، موږ د کور دا دغه دی. موږ وایو چې ډوډۍ وخوره د بل دغه مره ده. خو نو د دې موږ ته ډېر زما په ډېر عزت په ډېر احترام ورونو ته موږ اوس پورې زموږ کور ګرده پرېوځئ، ماشاءالله توګیدر پرېوځئ، سره اوسېږو، زموږ جوینټ فیملی ده
په ګډه ژوند کوي. خو دې کې یو کاکړ صاحب، څنګه تاسو رونو ته دومره اهمیت ورکړلو؟ سبقونه پی ویلې په خپل خویندو ولې سبقونه ونه وی؟
پخوا پخوند باندې موږ تعلیم دغه نه وو، زموږ په کلي کې سکول نه وو، نجونو سکول نه وو. زموږ پخوا چې د نجونو سبق وایي خلکو دا ډېر پیغور وایي چې دا تور د ګوره په لور سبق وایي، بیا د بې مابدې خبرې کولې. اوس هم زموږ پخوا هغه کلچر دی، هغه کلچر کې معمولي یو 10% دغه راغل د نجونو سکولونو نه. ما په کلي کې سکول د نجونو جوړ کړی دی 8 کاله کېږي.
تاسو خپل جوړ کړی دی دا سکول د نجونو؟
او د انجن سکول د سرکار سم منظور کی، سرکار راکې میډل می کی پسی اوس می دغه کی ما ټیچر نه جازره کړی. ټیچران دې تنخواه پراخه، هغه د ډیر غټ غټ دغه سکول ته می نه جازره کړی. زه کوشش دا کوم چې انجن سبق وایي، انجن ډاکټرې جوړ شي، او زما زنانې چې ورځي چې نر ډاکټرې علاج کینې، ولې څه ډاکټر نه کی چې زما عزت هم خو نظم د خلکو په دې سر نه اخلا. دا ډیر لوی پیغور چې چالو به سبق وایي زموږ په وطن کې. او ته په ډیر دغه باندې اوس ماشاءالله بدلون راغلی دی. نو د وخت سره انشاءالله سمیدر دغه سوي دي، هلته اوس اسکولونه خلاص سوي دي، اسکولونه دغه کېږي. نو په وطن په سیمو کې په دیات کې اوس هم هغه پوزیشن دی. زه تا ته په کیل عبدالله کې یعنی 75% اسکول بند ولاړ دي، صرف 15% اسکولونه خلاص دي. هغه هم نه ونی کې برابر دي، 15% به ښه اسکولونه کې، ښه ټیچران بي، ښه ښه استاذان شته. استاذ په حیثیت دی، مور پلار دی، شو استاذان شته. بس خدا د بې قسمتۍ سه چې د ریاست په دې کې دلچسپي نشته، او د سیاسي لیډران هم دلچسپي نشته. کې سیاسي لیډران هم دا نه غواړي چې خلک تعلیمونه وکړي یا داسې وکړي، چې اوس د دوی لږ دلچسپي وایي چې پر کوم نور خبرو باندې دوی کمې الې ځلې کوي، چې پر ایجوکیشن پخوا یې کړي وایي. دا ټوټل پیریډ د لسو کالو دی، د بچي د لسو کالو کې ته د ده دغه جو کدر دا لس کاله ستا بچی ورور زوی تیر سو، بیا خو نه دغه کېږي سبق نه شو ویلی.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره اختر کاکړ صاحب میلمه دی. د وولشن د مالو او د دمی رستو کاکړ صاحب سره خبرو ته ادامه ورکوم.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د میرسو اختر کاکړ صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. په مجموعي توګه څنګه تاسو ویلي د بلوچستان کې چې کوم تعلیمي حالت دی، او بیا په ځانګړې توګه موږ د پښتنو په سیمه کې ګورو، څنګه ګوري تاسو هغه شر څنګه ګوري په خلکو کې څنګه تاسو د هغه ته اشاره وکړه چې په پښتنو سیمه کې د جنې د سکول ته لیګل داسې وو پیغور وو اوس هغه خلکو په رویو کې لږ بدلون راغلی دی په مجموعي توګه څنګه ګوري تاسو
په بلوچستان کې تعلیمي آلات چې دی تعلیمي آلات چې دی ګورمنټ د طرفه څخه راغی دغه نسته پر یو الک د میاشتی پاکستانی لزر شپږ سو روپی خرچه پر راځي که ستا بچی اسکول ته ولاړ سي که نسي ولاړ ستا باندې دا خرچه راځي نو په دې وجه باندې اسکولونه که چیرې اسکولونه بند ولاړ دي پنځل زره پرائمري اسکولونه دي په بلوچستان کې صرف څلور زره باندې خلاص دي او اسکولونه خلکو به ټکونه جنجوړ کړي دي اسکولونه چې دي خلکو هلته د کور خونې جنجوړې کړي دي ټیچر هم په دا خوشحاله دی نو د دې چیکپ یې نشته نو تعلیمي ادارې په بلوچستان کې ډېر د تباهۍ خواته تللي دي او که چېرې ګورمنټ دا وغواړي دا اداره پرایویټ کړي زموږ اوس شل لکه بچان دي په بلوچستان کې صرف اته لکه په اسکولو کې دي دولس لکه د باندې دي که چېرې دا ادارې پرایویټ کړي او په پی پی پي موډ باندې کړي نو به دا دولس لکه هم راننوځي او پیسې به هم بچي چې لس زره شپږ سوه پاکستاني روپۍ پر بچی باندې خرچه راځي د پاکستان ګورمنټ خرچه خو پر کیږي چې دا هغه آوټپوټ نشته دا هغه لیدنګ نشته نو په دې وجه باندې خلک مې مایوسه دي چې زما زوی اسکول ولاړ شي په اسکول کې ګره ورځ هغه نه سمړ خواته مدرسې آبادېدو خواته روان دي اسکولونه بندېږي مدرسې په مدرسه کې طالب ناست دي ملا ناست دي هغه چې ورشي خلک ته اسکول چې بچي واسي په اسکول بند ولاړ دي ټیچر نه چې راځي پر دولس بجې راځي څوک پښتنه نه کوي
شروعات کړې دي نو د دې لپاره هم تاسو څه ذهن کې لرئ چې د دې لپاره هم کار وکړي
مړ ډېر د دې د پاره لرو مړ دا وایي چې دا خلک اسکولونو ته اوس په ګلستان کې اسکول خلاص و احمد خان اچکزي خلاص کې اسکول اوس هغه د مدرسو انسانان احمد خان پری اسکول خلاص کې خلکو رویسل د مدرسو اسکول ته دي نو هغه په موت و خلکو ته تعلیم ورکوي د خلکو شعور راغلی دي خالي دا دي ګروند نشته ګروند نشته که ګروند ریالټي لږ برابره شي په خلکو بالکل د تعلیم خواته موږ دا هڅه کوو چې دا خلک ولاړ شي د تعلیم خواته زموږ د کور سه د اصرار سه دې خلکو ورته وګوري نو څنګه به مخترف یو لاره بخښنه دي نو پر دا لاته موږ کوشش کوو چې تعلیم اداره مخ ته ولاړ
شي یو اخري پوښتنه اختر کاکا صاحب دا ستاسو غږ ټول پښتونخوا کې او په ټولو سیمو کې اوریدل کیږي ځوانانو ته تاسو به څه پیغام وي ټولو لا
زما ټول دغه ولس وی علاقې ته دا پیغام دی چې وچه ډوډۍ وخوره تعلیم وکړه تعلیم تربرګلوي ختم کا دا بیا ځای تربرګلوي دا د ټیچر سره استاد ته په عزت وګوري استاد موږ مور پلار دی کنه یې په اسکول کې ازریه کی او کی سکولونه بند ولاړ دي خلاص کی دي سکول چې اچ وکي ګورمنټ کې ارشه موجود دي خالق غلطي دا ده چې موږ یت دغه نو کو د چا د اکازو ټیچر دی دا بل د اکازو دا فلکو تنخوا اخی دا څو زموږ د پاره دی نو زموږ خلک چې دی په دې چې یت کوششونه نه کوي اوس د کوتا توې په پاکستان کې داسې سکول نو سزا غوته چا سره په پاکستان کې داسې سکول نو چې ما دا غو کې د افغان معلومات داخلي او زفاق معلومات نه لرم ما ګور د دنیا سکول نو قتل ما معلومات کوي ما پښتنې پښتولې ما د دوستانو سره د قربانو سره ما ډیر دغه کول نو کچیر د خلک دا وغوړي خپل سکول نگرانی وکړي چې چر حاضر کې ان شاء الله زموږ
اختر کاکر صاحب ډیر زیاته مننه تاسو نو وخت وستلو او مشال مرکه کې برخه واخیستله دا خاطرې مراسم شریک کړي چې څنګه تاسو په دې سختۍ کې په خپل رونو باندې سبق ویل او هغه لوړ مقامونه او عہدې ترلاسه کړي ډیر زیاته مننه تاسو نه د مشال رونکو په مشال مرکه کې تاسو د اختر کاکر خبرې واورېدلې په همدې ځای دا پروګرام رانغاړل په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلې شخصیت سره ساز په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړئ په لوی اعلان وسپارم
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ا اس اچ ا ا ال R-A-D-I-O will be clicked.